د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ په یو نوي دقیقې بنظم ټلویزیون مناظره سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي سپکې سپورې ویلې او د یو بل خبرې اخلالولې. د ولسمشری د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې په راتلونکو نورو مناظرو کې د ښه نظم دراوستلو لپاره باید ډیر شر یو لړ اضافي تدابیر اعلان شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم ستړي مشهي د آزادۍ څپو کې خبرونه نه لتاس سره یو د تاو تاریخوالی یا تشدد تړاو په وسنۍ نړۍ کې خایي تر افغانستان لبل هیڅ ځای سره ډیر نه وی. دا خبره هم ډیره شوې خوننه په دې بیا یاد او چې نړیوال عدم تشدد ته په درناوي دريږي، یعنی له تاو تاریخوالی نه د ځان ساتنې او په سولې زو لارو مخې ته درسېدو سپارښتنه کوي. د دې نړیوالې ورځې پلمچې د ملګرو ملتو لخوا د اکتوبر په 2مه یادېږي د عدم تشدد غورځنګ وتلي مخکخ او د هند د ازادۍ لارښود مهاتما ګاندي ته درناوی دی. دغه تګلاره د برتانوي هند په پښتون میشتو سیمو کې وروسته د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان هم خپله کړه چې د ګاندي په خپله وینا تر د لسختو ننګونو سره مخامخ و. ننګونې ځکه چې د هغه خپل ولس پښتانه او افغانان له اوږدې مودې له توپک او تریخوالي سره روږدي وو او له دغې لارې راستنولې له غره سره ډغرو ته ورته بلل کېدل. تشدد څه دی او عدم یعنی له تشدد نه ځان خلاصون څنګه شونه کېدلی شي؟ په قطر کې خبرو ته ناستې غاړې څنګه دې اعتقاد ته ورسیږي چې تشدد نور بس دی؟ پر همدې نن د آزادۍ څپو کې غږیږو له خپلو میلمنو سره چې هیله ده وار په وار راسره د دې پاتې ساعت په ترڅ کې ملګري شي. فریدون خوزون د مصالحې د عالي شورا ویان چې په قطر کې له روانو خبرو سره له نږدې تړاو لري. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسي مجمع په نامه ټولنې د مشرتابه غړی چې له طالبانو سره خواخوږي لري. مشتاق رحیم سیاسي چارپو او شنونکې او لال ګل لال د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر زهم داوود جون بشم. ټولو میلمنو ته ستړي مشه وایم. تاو تاریخوال ځان په خپل تعریفوي لکه چې ما هم په پیل کې ویل، یعنی هغه څه چې ترخو وسایلو زور یا وسلو ته پکې اړتیا پریوزي. عدم تشدد ظاهرا باید د دې سرچپه وي، خو رښتیا ګنې همدغه سید رحیم صاحب که دا د یوې نظریې په توګه یو څه جلا تعریف لري.
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. تر کومه ځای پورې چې د تاوتریخوالي او د نه تاوتریخوالي بحث دی، بالکل لکه څنګه چې د نوم نه ثابته ده، تاوتریخوالي د څه لپاره خلک کاروي چې د خپلو موخو ته د زور له لارې، د تشدد له لارې، په نورو باندې د تیري له لارې، د نورو په مقابل کې د تاوتریخوالي د کارونې له لارې موخو ته ورسېږي. عدم تشدد موخو ته د رسېدو هر هغه تر نرمه لیکن پایدار لار ده، یا په بل عبارت سره په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو لپاره د خلکو سره ولسی انسجام لارې، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو لارې، د خپلو برنامو د تشریع او نورو د دې قایله کولو لارې خپلو موخو ته د رسېدو لار ده. دا پایداری به ځکه دلته مطرح ده چې کېدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپله مفکوره خپله نظریه ومني چې دا په 13 پیړۍ کې تقریبا د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په شمول د افغانستان منګو تاسو تجربه کړه چې موږ تجربه کوو مې لیدل چې یو څوک د ټوپک او د کوتک په زور په یو ډله باندې خپل نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور په مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپه که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثې آرګومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه قانع کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
مننه رحیم صاحب، ډیر خپ معلومات راغله اوریدون کې به دغه مفهوم اخیسته وي. تر یو څه ځای پورې ما دغه راز په سریزه کې یادونه وکړه چې دا ورځ مهاتما ګاندی ته د درناوی لپاره د ملګرو ملتو لخوا ټاکل شوې ده چې د جمعې پر سبا د اکتوبر په 2مه یادېږي. خو د مهاتما ګاندی مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصول پیل شو او بریالی هم شو. نور ملګرو یې لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه. د سرحد ګاندی بالش او مهاتما ګاندی خپل یو ځکه ویلي چې د مبارزه زمانه سخت ده، ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نشو که نور علتونه درلودل؟
ګوري کله چې موږ د بریا بحث کوو، دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسې ترلاسه کړئ او تاسې کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسې کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان، باچا خان په خپل مبارزه کې ناکام نه و، هغه یو بریالی مبارز و. او دغه لامل دا دی چې کوم ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنه سره چې ګاندی پکې د خپل ولس سره مخ ډیر توپیر درلود. د ګاندی په ټولنه کې تر ډیره حد پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و. هندوانو ترمنځ د خپل تاسې د ذاتونو ویش یا د ټولنیز سویې په کلاس په بنا باندې دغه ویش مخکې نه رایج و. هلته خلکو دغه ټیټواله او جګواله سره منلو، لیکن د باچا خان چې کوم ټولنه کې مبارزه کوله، هلته د سواد فوق العاده کمیر و. په عین حال کې تشدد پکې که زه وایم د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر، یو له هغه ډیرو ځایونو څخه دی چې ډیرو کمو ځایونو څخه دی چې هلته د تشدد بیخي اوج و. بل پښتنه ټولنه یو داسې ټولنه وه چې هلته ټوپک او زور کارونه، تربګني او تربرولي په اوج وه. په داسې ټولنه کې تاسې د خدای خدمتګار د یو خوځښت من سره وړل، دا څه فکر کوم ډیر غټه لاس سره وړل ده. تاسو ګورئ د باچا خان د مبارزین را پدې خو عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغه سي ادم تشدد خوځښتونه را ایجادل، دا خپل ډیر غټه لاس سره وړل ده. نو بنا زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسې نشي ویشلې چې کچيري باچا خان حکومت قائم کړی وي لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړک نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندی په څو فرنٹ باندې، په څو اړخونو باندې په کړکیچ چکېلو. د پنجابي استعمار سره مخه وه، انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم او هغه حیثیت د تاریخ لیکلي دي ثابت وو، هغه ترلاسه کړي. همدار آزاد پښتونستان ته علاقه مندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی دا استدلال کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه، لیکن په عین حال کې یعنی هغه ګراوند ریالټیز یا ځمکني حقایق مهم دي چې ورته کتنه وشي او بیا دا پریکړه وشي چې کومه مبارزه کامیابه کومه ناکامه.
البته دا بحث وګد دی، وګدولې شو خو نورې پوښتنې مشته. لن به دا وپوښتم، نو که تاسې دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخه دي که د مبارزه په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه، موږ او تاسو دې شاهد یو چې الته ستر بدلون راغی او الته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس الته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع، دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولې، غټه غټه غونډې غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کیږي. او تاسو وګورئ چې بس تاسو سټیټ یا یو نظام یلته ننګولې ده د خپل حقوقو د ګټلو په تکل کې. دا همدغه یو نقطه کې تاسو وګورئ چې فکر کوم باچا خان په هغه جغرافیه کې ډېر غټ بدلون راوسته. اوس راځو دې ته چې کله چې د تاوتریخوالي خبره کوو، نو افغاني ټولنه کې متاسفانه هغه کچه باندې چې باچا خان په کوزه پښتونخوا کې مبارزه وکړه دلته ونه کړی شوه. په عین حال کې د اویایم یو اتیایم لسیزې په اوږدو کې چې کله په افغانستان کې نیابتي جګړې مروج شوې، په هغه جریان کې دلته تاوتریخوالي ته عملا کار وشو، برنامه تطبیق شو. او د هغې له کبله موږ دا نه شو ویلی چې دا د باچا خان مبارزې ناکامي وه چې موږ په دې ونه توانېدو چې غټ بدلون دلته راشي.
مننه رحیم صاحب، وخت لرو بیا به په دې موضوع باندې غږیږو. لال صاحب را سره چې د بشري حقوقو وتل فعال دی او اوریدونکي ایم پی جنې له دوی نه اورو. لال صاحب ستړي مشي، د بشري حقوقو له پلوه فکر کوي تشدد څه دی او له بشري حقوقو سره ښه ځین به وایي چې معلوم دی چې تشدد او بشري حقوقونه یو له بل سره نه جوړي، خو دا ستاسې په چوکاټ کې کله چې دغسې ورځ لمانځل کیږي دغه تعریف ته دغه مفهوم ته څه ډول کتل کیږي؟
زمي شخصن تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته جناب مشتاق رحیم صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. مدخیو خاره خبره ده چې تاریخواله ده چې بشري حقوقونه د ګواخ سره مخ کوي، تاریخواله ده چې بشري حقوقونه تر کولاندې کوي په هغه ټولنه کې چې الته تاریخواله شتون لري، د خلکو د پوهاوی کچه د بشري حقوقونو په وړاندې باندې پورته تللې ده، یا د تعلیم کچه پورته تللې ده، یا اقتصادي کچه پورته تللې ده، او یا د قانون حاکمیت او نور ورته برخو کې پرمختګ کړی دی. نو هلته بشري سرغړونې نشته دی او هلته هر چا ته خپل حق رسیږي، او که نه رسیږي چې غږ کوي د هغې غږ اورېدل کیږي او هغې کولی شي په اسانۍ سره خپل حق لاسته راوړي. ولې په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخواله شتون لري لکه افغانستان او د درېمې نړۍ نور هېوادونه، زموږ ګاونډي هېوادونه، نو سابن الته اقتصادي ستونزې هم دي، هلته تاوتریخواله هم اوج کې دی، او هلته د بشري حقونو په اړوند باندې هغه څه لازم پوهاوی هم نشته، او د دې په څنګ کې د تعلیم کچې هم ډېرې ښکته دي. نو هلته طبعاً دغه بشري حقونو سرغړونې چې دي د ورځې معمول دی چې رامنځته کېږي او بشري حقونه ګواښي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. نو تاوتریخواله یو هغه مهم عنصر دی د بشري حقونو د ګواښ او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې باندې چې همیشه د دې نه د هغه ټولنو چې ورته ما یادونه وکړله هغې وګړي د دې نه ځورېږي.
تاسو د یو بشري فعال په توګه دغسې یو مناسبت لکه د اکتوبر دویمه د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ څومره مهمه بولئ چې خلکو کې دا مثلا دغسې ټولنه کې لکه افغانستان چلوي خاله په عملی ډول په تاوتریخوالي کې په وژون کې تاوتریخوالي کې ګیر دی، او له تاریخي پلوه لکه هغه چې رحیم صاحب وویل دودونه په تاوتریخوالي باندې یعنی ورسره ککړ شوي، دا مناسبت څومره درته مهم دی؟
ګوره دا خو دو اړخونو ته باید مونږه اشاره وکړو. یو خو هغه څه دي چې سمبولیک ډول باندې په نړۍ کې تر سره کیږي، دغه ډېرې ورځې نړیوالې ورځې دي چې د بشري حقوقو وغیرہ وغیرہ په نوم باندې نومول شوی دی، هغه په نړۍ کې لمانځل کیږي، خو د هغې قدر د لمانځلو په هغه ټولنه کې د هغې په قدر باندې پوهېږي، او د هغې هغه دغه کچه چې کومه ده په ټولو اړخونو کې هغه هغه حد ته رسېدلې وي. دلته افغانستان کې د افغانستان خلک د طبعي د تاوتریخوالي سره نه دي پیدا شوي، او بلکې دوی باندې دغه هر څه د حالاتو جبر تپلي دي، او دغه که تاوتریخواله دي او که جګړې دي که بې سوادي په وړاندې د دوی خنډونه دي، او که د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس په ګرېوال کول دي. تقریبا که موږ د افغانستان داسې لوی تصویر ته وګورو، نو د 200 کلونو نه را په دې خبر نه دغه یو وضعیت په افغانانو باندې د کلاګرو د خانه د منطقې د نړۍ په سطح د همسایه هېوادونو په سطح باندې دا وخت په وخت باندې افغانان د دغه سې تاوتریخوالو د لاسه چې په مختلفو بڼو باندې په مختلفو شکلونو باندې دوی باندې تحمل شوي دي، او دوی د دغه سې یو حالت نه ځورېږي. خو که چېرته بیا موږ په خپله باندې خپلې ټولنې ته راشو، خپلې ټولنې عیاني واقعات وګورو، هغې ته فکر وکړو، په ټولنه کې هم هغه څه کار تر اوسه پورې نه دی شوی، هغه څه رهبرۍ تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلې. مخکې مشتاق رحیم صاحب د خان عبدالغفار خان په اړوند باندې خبرې وکړلې، هغه څه چې لکه د ګاندي او د غفار خان مقایسه موږ سره کوو، شاید په هغه شکل باندې کار چې لازم وو یا د هغه په لاره کې خنډونه وو، یا مثلا ټولنه بې سواده وه، یا ټولنه کې چې دودیز کوم ستونزې شتون لرلو، هغه ستونزې لا تر اوسه پورې هم په دغه ټولنه باندې حاکمې دي او نه پرېږدي چې د هغه منفي دودونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لرې کړو، که هغه هغې دپاره موږ غږ پورته کوو نو اداري په مقابل کې خبرګونونه خپل کېږي مختلف شکلونو باندې خبرګونونه خپل کېږي حتی هغه دونه چې هغه د اسلام پر وړاندې باندې بیا وخند او د اداري پر ضد باندې دي هغه دونه چې د بشري قوانینو پر وړاندې باندې ضد دي هغه څنګه د ټولنې یو داسې برخه ګرځېدل چې په اسانۍ باندې دي نه کېدل ډېر اسانه کار نه دی
بخنه غواړم وخت د خبرونې لږ محدودي پښتنې می سو شته که ستاسو اجازه ای دغه توضیحات واضح او چې د بشري حقوقو په چوکاټ کې تاوتریخوالی ته څنګه قتل کیږي رحیم صاحب اوس غواړم یو بل پښتنه وکم ځینې وایي چې کمزوري خلک د عدم تشدد پلوي کوي ګاندي اول کې کمزورې او کزورې درلودې داسې نه کول ځکه دی وایي چې حق په زور اخیستل کیږي حق نه ورکول کیږي دا تعریف څومره سم بولی بله رحیم صاحب میرا بنیو
کله چې د زور خبره من کوو چې کمزوري خلک عدم تشدد مبارزه کوي بیا موږ مخکې د مارتن لوتر کینګ او د نلسن منډیلا مبارزه مخه ته پرکړه ده نلسن منډیلا که تاسو وګورئ دیو مسلم مبارزه ډلې په چوکاټ کې خپل مبارزه شروع کړه لیکن کله یو مرحله کې چې ولیدل چې کزه د عدم تشدد لپاره خپل کم شاګیره موثره او پایدار بدلون نشته راوړم هم نو هغه عدم تشدد ته مخه کړه درې لسیزې په بند کې تیرې کړې لیکن د تاذر نو شو حتی له بندیخانه او تختی او له هغه ځې خپل غوړ تک ترسوې ډیر پیاوړې نظام دې ته اړ پچې د اپارټایډ په تور قانون لمنځي اوسې هم دا چې مارتن لوتر کینګ په خپل ژوندۍ کلی کې شدای اوله کې د ملکم ایکس په شان افرادو سره په ګډه باندې د غوښتل چې مسلم مبارزه شروع کړي لیکن کله چې د ګاندی لټریچر یا کتابونه او مواد ولوستل نو هغه دې نتیجې ته ورسېد چې شاید د عدم تشدد مبارزه ډیره موثره ای او دی وای چې د ګاندی د کتابونو له برکت د عدم تشدد ته مخه کړه بیا تاسو ګورئ د امریکای په شان تر هوا د دې ته اړ دي چې قانونو کې بدلون راولي همداسې که د بچا خان خبره من کوم که تاسو ګورئ پښتانه همیشه په مسله او متشدده مبارزه کې بریالي ګڼل کېدل په دغه سیمه کې انګریزانو ته ډیر تکلیف جوړ کړو هغه د تشدد نه ډکه مبارزه جوړ کړو که تاسو ګورئ د فقیر ایپی مبارزه د وزیرستان په سیمه کې داسې نور مبارزه د چارته دی مومند کو سیمه کې موږ د تاریخ او مثالونه لرو نو کچیرې د تشدد کمزور خلکو کارو دی خو بچا خان هم باید د قوت نقطه تشدد وو چې پښتانه ټولنه د قوت د نقطې نه هڅه ولې مبارزه کړې د دې خبرې سره جوړ نه کوم مبارزه د دې لپاره وی چې حق تر لاسه کړو بدلون رامنځته کړو نو زمونږ په مخ کې ډېر ښه مثالونه او ډېر ښه بیل شته چې از تشدد ناکامه شوی دی او عدم تشدد بدلون رامنځته کړی دی چې ټولنه غټه بیلګه د اسلامي افریقا ده چې د منډیلا د عدم تشدد مبارزه برکت دی چې نن څو تورپوستي هلته خپلو حقوقو ته لاسرسی لري همداسې که تاسې امریکا وګورئ د باراک اوباما ریاست جمهوري ته رسېدل دا د هماغه عدم تشدد مبارزې نتیجه وه چې 50 کاله د ریاست جمهوري نه مخکې مارتن لوتر کینګ جونیئر کړې وه
مننه ډېره لال صاحب رحیم صاحب سره څومره هم عقیده یاستئ چې حتمی نه ده چې عدم تشدد د کمزورۍ نښه وي افغانستان کې دغه فکر کوي لا هم د ډلو دا چې سره نه جوړیږي یو بل ته تیریدنې نه کوي وای ځکه که تیریدنه مې وکړه کمزورې برېښم په داسې حال کې چې د رحیم صاحب په تعریف باندې حتمی نه ده چې عدم تشدد غاړه پستول د کمزورۍ نښه وي تاسې په دغه عقیده یاسې نه د رحیم صاحب تعریف کې ځان شریک بولئ
بله زه د رحیم صاحب سره هم بالکل هم نظر یم د نړۍ د څلور قهرمانان د عدم تشدد د زمنګ او د ټولې نړۍ د انسانانو لپاره یو ښه بلګه ده یو ښه مشال دی چې موږ که د دغو لارې تعقیب کړو ټولې نړۍ خلک نو فکر کوم چې دغه موجوده تاوتریخوالی چې په نړۍ کې دي یا په افغانستان کې دي دغه به د پایتکې پیدا کړي خو په خاصنۍ سره د دې په څنګ کې بیا د عدم تشدد مخالفین هم شته چې هغه په تشدد باندې عقیده لري چې هغه وخت په باندې موږ ګورو چې د نړۍ هغه امپراتوران چې هغه د تشدد د لارې نه نړۍ او غوښتل چې نړۍ تر لاس لاندې تر خپلې ولکې راولي هغه بیا په دغه طرف باندې تللي دي نو که د یوې خوا نه د عدم تشدد قهرمانان په نړۍ کې شتون لري خو د بلې خوا نه هغه ظالمان هم په نړۍ کې شتون لري چې هغه د تشدد نه کار اخیستی دی او موږ د افغانستان تاریخچه که منگا او گورو دلتا همیشه توپک کارول شوه ده نو دا به دیره سخته ای چه منگا ده اندستان پا داغه والی پرتاله کو زکه پا اندستان که آغا سه چه مثلا دلتا پا افغانستان که ده تیرو امپراتوری و یا اختلاگرو چه پون ماتی خوڑلی دی آغا داغی سره ده عدم تشدد پا پروران ده مبارزه نده شوه بلکه داغی سره آمغا چه ده تاپرخوالی پا شکل که پروران ده مبارزه شوه ده نو دلتا خلق هر سه اشنایی ده عدم تشدد سره دومره نلری دومره که د تاوتریخوالی یا د تشدد سره لري هغه په دې معنا باندې که زمونږ هېواد وخت په وخت باندې په چا ولکه کړی دی نو بیا موږ د عدم تشدد نه کار نه دی اخیستی هغې مبارزه هم نه ده کړې بلکې د هغې سره بیا همغسې د تشدد یا د تاوتریخوالی له لارې مبارزه کړې ده او دغه حکم لاسته راوړی دی خو دا اړینه ده چې وروسته د ډېرو د ستونزو بحرانونو نه باید په دې باندې وپوهېږو چې که د غزمنګه دغه څلوېښت کلن تاریخ چې وګورو دلته چې څونه د تشدد د لارې خلک قدرت ته رسېدلی دي او واک یې ترلاسه کړی دی یا په اصطلاح حق ترلاسه کړی دی نو هغه موږ ولیدو د هغې پایلې ګوره ډېرې موقتي وي او
په دې باندې رحیم صاحب هم یو څه وغږېده په دغې لومړۍ برخه کې داسې یو څو دقیقې لرو رحیم صاحب لال صاحب یو ښې موضوع ته اشاره وکړه چې د پیړیو اته د لسیزو په اوږدو کې د تشدد شتوال یو ډول کلتور را جوړ کړی دی ژبه یې ترخه کړې ده مناسبات یې خراب کړي دا څلوېښت کلونو په تیره بیا دغه برخه کې ډېر بدلون راوستی څوک چا سره په سمه نه غږېږي رعایت نشته دی کرکه ډېره شوې ده زغم ورک شوی دی او دغه زغم یوازې په خبرو کې نه دی په ورځني ژوند کې په رسنیو کې دی په خواله رسنیو کې دی فکر کوي د دې دپاره چې د افغان د ښېلې غاړې سره را نږدې شي په دغه برخه کې د تشدد کمولو ته څه په کار دي
ګوري تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ د غنن چې کوم بحث کوو د عدم تشدد تشریح کوو او د دې تعریف واضح کوو په دې ټولنه کې د عدم تشدد نه مفهوم بې غیرتي یو چاته تیرېدنه له خپل حق نه تیرېدنه ده د مصلحت کوم بحث چې موږ کوو دغه مصلحت تشریح او ترویج دغه مسایل چې دی باندې باید کار وشي په ټولنه کې د سولې ادبیات دلته مروج کوو او د سولې د پاره ادبیات او د سولې ادبیات وانه چې وانه بیل شان دي سره مروج کړو چیرته چې موږ د ژوند سره مینا د انسانانو سره مینا د یو بل په حق کې تیرېدلو له مخې مصلحت د ترویج د مسایلو باندې کار وکړو بل خبره دا ده چې کله تاسو په افغانستان کې د تاریخ کلمات باندې ډېر زمانه په تاسو علي تعلیمات کیږي پاره کې هم ډېر فرصت دي شوې چې موږ د شخړې او ساوتي کوالټي د تاګ نمخې د سلامتۍ نمخې هغه د اسلام کې کوم مفهوم د داغې نمخې د خبرو اترو لاره د ډایالوګ لاره د یو بل ته د مصلحت نمخې یو بل سره تعامل وکړو دا څه شاندې چې د دې ترویج د دې باندې کار کول د ډېر مهم دي په افغانستان کې ډېر کم د ادیبانو او شاعرانو لرو چې هغه د سولې ادبیاتو باندې تمرکز کوي او د سولې د ترویج د ژوند سره د ټولنې سره د انسانانو سره د مینې ترویج پکې هر کم دی دې مسایلو باندې باید کار وشي په ټوله کې د باچا خان فلسفي ترویج باندې کار وشي یو شی زه باید وایم چې ډېر د نیک مرغۍ ځای دی چې سره لدی چې موږ ډېره ویره د تاسو خواري نه لرو په افغاني ټولنه کې باچا خان تیر ډول سیندو کې ډېر خپل ځای پیدا کړی هغه باچا خان چې د افغان او د شوروي جګړې پر مهال چې کله شوروویان په افغانستان کې هغه وخت کې چې څومره د مخالفت موجود هغه تر ډېره بریده پورې راکم شو دا نور ترویج نور کار ته ضرورت لري او په دې برخه کې تھیټر ادبیات نه په پونتونونو کې تعلیمي کریکولم او درسي پروګرامونه جوړول دا غوښتنې چې د مرسته کول شي په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو په کچه باندې عدم تشدد اړوند لټریچر یا ادبیات د دې تحصیل او تعلیم حتمی کول زه فکر کوم ډیره مرسته کول شي
ډیره مننه رحیم صاحب او لال صاحب لاند را ته تاسو وایي چې د دغه څه لپاره چې رحیم صاحب یاد کړ چې خلک سره لاس ورکي خلک سره په ګډه کار وکړي په پونتونونو په تعلیمي مؤسسو کې دغه نصابونه رامنځته شي په نور دنیا کې دغه کارونه کیږي د خواله رسنۍ لاله کیږي ډلې جوړي افغانستان کې دغه یو نوښت نشته یا چا نه دی کړی تر اوسه فکر کوي ولی
د زه فکر کوم چې دا خپل افغاني ټولنه منګه د نور سره نشو پرتل کولای دا په دې معنی باندې چې په نور هیوادونو کې یا په نور قومونو کې نړۍ کې الته استقرار شتون درلوده سیاسی ثبات شتون درلوده په هغه ټولنه کې طبیعي و چې ممکن هم و چې د عدم تشدد د لارې نه مبارزه وشي او حق لاسته راوړل شي په پخوانی سره په موږ باندې همیشه د تاریخ په اوږدو کې دغه تشدد یا تاوتریخوالی سفل شوی دی. نو دغه یو د زمونږ د نورو سره توپیر لري. نو دا چې رحیم صاحب یو ښه ټکي ته اشاره وکړله چې د غفار خان د عدم تشدد یو سرلاری چې هغه د شوروي د یرغل په وخت کې چې د هغه په وړاندې باندې د افغانانو ذهنیتونه وو، هغه رهبران چې هغې به هغه ته په هغه نمونه استعمالول چې هغه زه نشم استعمالوله، د فتر لیدلي الفاظ دې ورته استعمالول. نن هماغه د غفار خان د دلارې پلویان ګرځېدلي دي، او خاص کر په ځوانه ټولنه کې خو هغه ډېر څه دي. که مالته لږ یو دقیقه وخت راکړي، زه امریکې ته لاړم. په امریکا کې د امریکا د دوستانو ټولنه چې دا ډېر 300 کلن تاریخ لري، د دوی دعوت راته راکړه، د دوی دفتر ته لاړم. هلته چې بیا د دوی دفتر نه لیدنه کوله، د دوی د فرهنګي برخه کې داسې لوی سالون و، په دې کې په دې سالون په منځ کې دغه د بینرو څلور چوکاټه دغه را ځوړندو چې مخامخ ورتللو، نو د لوترکینګ عکسونه مو لیدل. نو ما فکر وکړ چې دا خو د دوی یو د عدم تشدد هیرو دی، دا طبعا د عکس وي. خو د چوکاټ خوا کې چې تېرېدلو، نو د نانسل منډیل عکس مې ولیده، او د هغه سجره مې ولیده، هغه خلاصه بیوګرافي مې ولیدله. د بل طرف ته چې تنه تېرېدلو، چې دا بل طرف مې وکاته، د ګراندي عکس مې ولیده، د هغه سجره مې ولیده. دا څلورم طرف چې زما نه پناه و، نو هغې ته راتاو شوم. هلته ما د غفار خان عکس ولیدلو، او د هغه بیوګرافي مې ولیدله. ډېر زیات هغه صحنه ما ته یو بل قسم ته، او زما سره یو بل ښه ملګری په دغه سفر کې را سره وو. نو بیا چې کله د دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د غفار خان دغه تاسو څنګه د دوی ویل، چې دا خو هغه څوک دي چې په نړۍ کې څلور د عدم تشدد قهرمانان دي، او بل دا دی چې د غفار خان په نوم باندې مونږ د ماسترۍ دغه لرو، دا سبجیکټ لرو په د امریکا په تعلیمي نصاب کې. خو هغې دا هم ورسره وویل چې پاکستان د دې کوشش کوي چې دغه نصاب د امریکې د دغه نه دغه سبجیکټ وباسي. خو مونږ تر اوسه پورې دې کې ماسکه نه ده کړې. د غفار خان د عدم تشدد په دغه نه خلکو ګټې پورته کړې دي. خو دا چې زمونږ په قوم کې پیدا شوی، مونږ سره قدر نشته دی. مونږ تر اوسه پورې د هغه د لارې پر پیروان نه یو ګرځېدلي، او د هغه قدر تر اوسه پورې منته نه ده معلوم
په نړۍ هغه په قدر پوهیږي. ډیره مننه لال صاحب، یعنی ستاسو په باور عقیده بدل شوې دي، او خلک کېدی شي په دغه عدم تشدد په ایدیا او مفکورو کې سره یو لاس شي. ډیره مننه خبرونه غزو د یوې خبرتیا نه ورسته.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي چاپو کې خبرونه روانه ده. ملمانه به نور نوی ملمانه به هم ولرو، او اوریدونکو لاندې راخلو. شمیرې دي 0900 د افغانستان، البته 0900 225 0900 293 540، بهر نه 0000 240 0200 45 501. مهرباني وکړئ که کوم اوریدونکو لروي، فکر کوم او لروی یو اوریدون کې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. لاند په عدم تشدد راته وغږیږئ.
الله یقصال را جمهور شه زه کو سایل کناله د کناله دغه تاسو سره تماس کې وتا اسلام منو ته سلامونه نه کېله وکم.
وعلیکم مهرباني.
زما پښتنه نظر کې زه څه دي مېرمانو نه چې دا تاریخ کال وشلو، او په دې کې قسم قسم لیډران رهبران د افغانستان کې تیر شو او رااله تیرې دي. ایا دیو کې وری د سیاست نه پیدا کیږي چې د نور خلکو د صبر او د سلینا ګټه واخلي او پیدا واخلي په هغه عمل کې، یا د نور د تګناري نه په دې معنی چې ځکه د افغانستان یو مظلوم ملت دی او څلوېښت کاله په اور کې وسه، نو وری ته اوس په قطر کې خبر روان دی او دلته دغه چې مرګ مرزه روان دی، ایا د دې خبر نه پیدا به چی راځي؟
ولې د نورو زغم موږ نه کاپي کوو نه راخلو. ډیره مننه کلان وغږی ګو. ډیره اوریدونکو به واخیستل شي کور ودان. ډیره مننه بل اوریدونکو کیمره بنیو.
نو دغه او دغه قطر د شولې د مجلس مبارک منظر درلوده دغه بل
محمد دا آزادۍ سپو کې خبرونه ده په عدم تشدد غږی ګو. قطر برخه ده، ځکه چې قطر کې خبرې دي لپاره دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ستاسو له نظره تاوتریخوالی د پای ته رسیدو لپاره دغه خلار ده نورې لارې شته څه باید وشي؟
بله، دا لاره ده عدم تشدد لپاره ښه لاره ده، د مذاکرې لاره چې ټول کارونه او مشکلاتونه د مذاکرې د لارې نه حلېږي. او دوه خلک دوه کلیوال چې جنګ کوي، بیا چې څوک راځي مذاکره ته غیر مذاکره وکړي نو هغه نه بیا خپل په ځای دریږي بالا سولې کې اوربان کې نو مونږ اول غوښتنه لرو چې باید اوربان وسی او پس له هغه دا دغه چې راغلي دي مذاکراتي ټیمونه طالبان ورونه تخمو دا خواسته او دغه مخایش دی چې ولې سولې ته لبای کوی بالا افغانان مړن نه کی که واقعا دوی افغانان دي د افغانستان د خلکو لپاره مبارزه کوي او افغانانو د لپاره مبارزه کوي د خپل سولې د سرپرستۍ کې وسات ته ورسېږي.
ډیر مننه. نظرم راغې مننه. سولې دی وشي ور دي بند شي چې افغانان آرام شي. کور ودان یو اوریدونکو بل مورو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم سره مې چورو څنګه شې؟
خیر مناسب شه مهرباني.
شکر ویږه په چخه ما باسه مې ځان ورته ول بندي ما
بس اورو مهرباني وکړئ.
ورو راځه دا پولیس پنځه ورځې کې په چرخه کې اتصال شوې ده. تاسو رخنې به خنه علي لالګل الله تاسو موږ په فاده ځخ پرته کوي د بندیان د حساب مبارکه دا یو ساده ستاسو سره مرکان ده. زما ځخ ما ورو دغه برکه ولې لا ځخ نه پورته کیږي چې دا پنځه ورځې کې بندیان دونی
لاند را ته ویل شي چې تاسو ولې زندان ته چول شوې سي خپل تاسو ولې بندي یاست؟
زندان ته خدای دې چا چې سوي خو دې څوک په یو چا په متهم د ښکاره حکومت چې سره سره نه مانه مې پرې چا باندې متهم تور ولې دې دغه په تور راولې پښتنه او نسته
چې یعنی بی ګناه یاست
شل کال نو بی ګناه شتار سکاله شل کال کید ورکول کیږي دا دې پښتنه وي چې
سوي
نه نسته چې یو چا چې ګناه کړی چې مې کړی دې هغه خپل باندې کړی دا د خپل حق حقوق او باید ورکې نو دا څه حکومت دې د سرنويشه د خپل وختونو پر دې نه لکه کیږي د خلکو د ترکیب څوک شپږ نشته واخه وشته د څوک کار لا وشته د سرنويشه
ګران اورورا ساس نظر راغې نظرم راغه کور ودان ژوندې وسې زکه چې خبرونه په خلاصې دوده تاسو له زندان نه زنګ وهاله وای چې بې ګناه یاست او تاسو ملګرو احتساب کړي او باید راګم پورته شي. د آزادۍ چپو کې خبرونه روانه ده. نن پکې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي د نړیوال ورځې په تړاو په افغانستان کې د تشدد پر لاملونو او د پای ته رسیدو پر لارو چارو غږیږو. تر اوسه مو د تشدد تعریف او نور اړوند مسایل وڅېړل. د ګاندی او خان عبدالغفار خان په تګلارو یو څه رڼاواچ اول شوس به وګورو چې د افغان اوګد تاو تاریخوالي د پایتره سوال لپاره داسې نړیوال مناسبتونه څومره مهم دي. مخکې اعلان کړی و چې زمونږ یو شمیر میلمانه د پاول برخه کې را سره دی او شمیر به وس را سره وی. عبدالودود صدیقی د سولې د ولسی مجمع په نامه د وی ټولنې د مشرتابه غړی دی چې دوی له فکری پلوه له طالبانو سره خواخوږي لري. صدیقی صاحب ستنی مشي د تشدد په اړه فکر کوي د طالبانو درې صدې غندي ک باور داد چې حق په زور اخستل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو ته سلامونه ویم. دیدم کاوریدم که څوک چدی محترم از خو مختصر شکل در سویم چې موږ خواخوږی دی هغه چایو چې غد حق طرفداران دي. څوک چې حق دلته حق وي او په حق باندې ولار وي په حق سرګ نه پټي وي هغه دې موږ خواخوږی
کړه. او راځي هغه تعریف ته بنوزو موږ دا مشخص کړو
دغه موضوع در سویم. اصل په افغانستان کې تشدد چې جوړ کړای دی د تشدد بعد عامل و پیژندل شي. عامل چې ورت شو کله چې سای ډاکټر ته ور شغل لابراتوار ته لیږي الته معاینه کوي چې څه مشکل دی په افغانستان کې. باید موږ تاسو مشکل تعریف کړو چې مشکل دغه دی چې موږ ته خارجیانو مشکل جوړ کړی دی. ورغلي وطن نیولای اشغال کړی یرغلګر دی موږ وطن کې مشکلات جوړ کړی دي جنګونه جوړ کړی دي خلک تباه کړي د خلکو کور لوټ کړي.
او بخښه نه راځي لدې ګوري نه که تاسو داسې وکړئ بیا نه کیږي. داسې به وکړو چې له تبلیغ نه د خبرونې په جریان کې کار نه اخلو. ما پوښتنه مشخصه دا وه چې د طالبانو دریز د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په برخه کې څه دی؟ سبا د نه تاوتریخوالي عدم تشدد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې څلوېښت کاله حداقل کیږي چې وسلوال تشدد روان دی. طالبان یې برخه ده. دوی په عدم تشدد باور لري که نه؟
دوی بالکل طالبانو ته موږ په صراحت تصویه یو د طالبانو دغه عقیده ده و تشدد ده چې یو کس باید ضایع نشي و کس ته باید تکلیف ونه رسي او دا او سلام
ده او دا اوس چې مري دا څنګه دي د دې ګناه د چا په غاړه راځي یا د دې مسؤلیت د چا په غاړه راځي؟
یو خبره شو سرتاري هغه شو چې امري مغه امریکایي چې عامل جوړ کړی دی زمينه مسایله کړی دا د ملک اور بل کړی کنه.
نه خو بیا افغانان پښتنه کوي چې کتا سي امریکایان پړه بولی لکه تاسو چې ویل چې بهرانيان راغلي دا سي کړی طالبان امریکایانو سره سره روغ لري سول لري هغه سره نه جنگي جګړه وس په افغانانو ده د ته دلیل درلودل شي
ګوره دا بلده امریکایانو ځان کیناره کو افغانان یې مخه تکل ده حکومت مخه تکل طالبانو سره د چې دوی ته مذاکرات کول ولې دا خبر لکه وترح کوله چې تاسو به د حکومت سره څه تعامل باندې سره کوم خبرې کوي او څه قسم تعامل باندې د سره کوي دوی خپل ځان وسم څنګه تکو یعنی خپل اوربند سره وکړو تفاهم یې سره وکړو حکومت یې سره پری خود په میدان کې خدای کار هم امریکایانو او خارجیانو کو محترم
یعنی باورم دا دی چې که ها په داسې حال کې چې هغه وخت کې چې امریکایانو دوی سره غږېدل طالبان د دوی ټینګار دا و چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو تر اوسه هم وایي بله خوا یعنی زموږ مقابل کې امریکایان دي هم هغوی سره غږېږو دریز همدا و هم د دې خاطر امریکایان ورسره خبرو ته کېناستل
نو دا خبره تو امریکایان چې کېناستل په امریکا داسې لازمه وشي د خپل ملګري د خپل ملګري غم په هغه وخت کې خوړل دی وای خدای د امریکایانو د خارجیانو لوی تیروتنه و چې خپل تفاهم وکړه او دلته د جنگ میدان ګرم وساتو امریکایان خو په دې پوهېدل چې کله سوي چې موږ روغه جوړه د خلکو سره وکړو باید د دغو خلکو د دغو حکومت یا د کابل اداره چارت تاسو ورته وي دغو سره هم باید د معاملې د موږ په نظر لاندې ونیسو یو مشکل ته لیار د حل وګورو او دوته داسې مشکل دغه مشکل ته باید پټکی مو کیږي ځکه د خلکو خوښ درګیږي امریکایان خو په دې پوهېدل چې طالبان خود د دولت سره د اوسنۍ ادارې سره جنگ کوي خو مثلا حقیقت وو په لحاظ دوی ته لازمه و دوی ته لازمه و چې ګورم وخت کې دا غم هم خپل لوش لکه د خپل غم چې خوړه ده بعد هم داس خپل لري
اوس په دې یعنی خبرونه وګدو کې به غږیږو مسله زمونږ عدم تشدد دی او کوشش کوو چې د مصالحې د عالی شورا ویان خاغله خوزون هم چې په دوحه کې دی او د خبرو لمنځ به کېدی شنو اطلاعات ولري سره وصل کو ترغو پورې زما بل پوښتنه له تاسو نه دا د کسام تاسو مخامخ د طالبانو غړي نه اصل کومه چې پایل کې ول خوخوږي ور سره لري او دلیل هم تاسو ول چې حق او نه حق چې پاغه باندې نه غږیږي راته وایس چې د طالبانو له خوا د تشدد غزیدل یعنی تشدد دوه خوا ویلري حکومت هم پکې دی هم پکې دی خو ویل کیږي چې کدی و دراوه حکومت هم درې ځکه حکومت سوزل دا ویلي د دوی لپاره د دوی استدلال تاسو ته په خپل د طالبانو د یو خواخوږي په توګه د منول دی
خبره ده څه ده چون بش صاحب کله چې طالبان اوربند اعلان کوي او مخکې دوه ور وشو هغه اوربند هغه د دې لپاره چې طالبان خپل خواخوږي وښو ده چې اوربند کړی شو دا چې اوس حکومت ډېر اصرار په اوربند کوي لاته څه دی اینه دغه دی چې حکومت ساخلی ځان منظم کیوي او ځان ته مشروعیت بده
برعکس ته ویل کیږي چې طالبان هغه اوربند دې لپاره وکړو چې ځان هوسا کی او ځان پیوړی کی
نه طالبان ځکه اوربند وکړي ملت ته وښایي چې موږ یانه د ملت په بابا باندې ښه نظر لرو موږ د کار هم کړای شو دوته هم حاضر دی شو دا چې حکومت دا شای ډیر اصرار کول ډیر اوربند غاړي ای دوی له دغه چې حکومت ځان تجهیزوي ځان صفاکیوي ځان پاکیوي ځان لپاره ساخلی طالبان خو کده سي شته د اوربند وکړه اول ملت ورته د جنگي قومندان ورته چې اوس تاسو د اوربند د خلک سره کوي په کوم لحاظ ورسو کو موږ قرباني ورکې
به دغه اساسي پښتنه راځي کستا سي اجازه خوزون صاحب د مصالح د عالی شورا ویان فریدون خوزون له دوهنه را سره ملګری دی خوزون صاحب ستړي مشه فکر کوي یعنی یو استدلال دا دی چې حکومت تاوتریخواله نه درې نو ځکه طالبان غزایی که په یو اړخیز ډول حکومت دا تاوتریخواله درول او البته زمونږ تاسو د خبرونه پیل کینې وي زمونږ پلمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ د چسبان منځل کیږي په همدغه پلمه په تشدد عوامل یو غږیږي او څنګه و درول شي په دې غږیږي فکر کوي حکومت یې ولې نه دري
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته ما مخکې د دوستانو تفسیری نه دی اوریدلی ما غوښتل چې مهم دی هغه دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا د دې غوښتون کوي دی د افغانستان خلک د دې غوښتون کوي چې او دا کوم ټیم چې اوس په دوحه کې حاضر دی د افغانستان د خلکو پاس از ولې دلته حاضر دی او کوشش دا دی چې مون اوربند ته او یو زمينه مساعده کړو په دې معنی چې دا سم ده چې طالبانو او افغان حکومت په اخترونو کې اوربند اعلان کړي چې د ټول افغانانو له هرکلی سره مخ شو اساسي مسله د جنگ او د جګړې توقف ته چې دا باید وشي متاسفانه شتر وسه هم د غلو هدف ته مونږ نه یو رسیدلی او لامل هم دا دی چې تر اوسه مونږ په دوحه کې په مذاکرات کې په اصول کې بحث کوو اما د دې لپاره چې د پروسه د خلکو لپاره با اعتبار شي، د خلکو باور په زیات شي، دا مهمه ده چې دواړو طرفونو باید اوربند اعلان کړی وای، د اورکام اعلان کړی وای او د جګړه متوقف شوی وای. اوس متاسفانه چې کله چې مذاکرات شروع شول په افغانستان کې جګړه زور اخیستې ده او کوشش دا کیږي چې د جګړې للارې د مذاکرات په میز کې که هدف دا وي چې ډېر امتیاز ترلاسه شي، زه فکر کوم دا به تېروتنه وي.
دلته صدیقي صاحب را سره و د طالبانو خواخوږی دی، غړی یې نه دی، اما دی وایي چې قومندانان یې وایي چې که تاسې اوربند کوئ دا زموږ قربانۍ څه کېږي. هلته چې تاسې دوحه کې استئ، د دې سیاسي مشران څه وایي؟ منطق همدغه دی.
زه فکر کوم چې دلته خو تر اوسه موږ په دې اړه مستقیم له طالبانو سره نه یو غږېدلي، سره دې چې دا زمونږ غوښتنه ده، خو ځکه چې موږ په توافق داسې شوی دی چې لومړی باید کاري اصول معلوم کړو، له هغې وروسته په اجنډا باندې توافق وشي او بیا په اجنډا په بخش بخش د اجنډا باندې بیا موږ بحث وکړو. زمونږ له اړخه یوه غوښتنه چې معلومه ده، موږ په کابل کې هم چې موږ راتلو په هماغه ورځ موږ خپل نظر اعلان کړي چې لومړنۍ غوښتنه زمونږ دا ده چې اوربند وشي. متاسفانه طالبان له دې ویره لري او طالبان نه حاضریږي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند افغانانو خل د پاره دی. زه فکر کوم چې له دې څخه باید ویره نه اوسي، ځکه که موږ د سولې اراده لرونو بیا په جګړې باندې تمرکز ډیر نه دی په کار، ډیر تمرکز په سولې باید وشي. او تاسو ولیدل چې د افتتاح په مراسمو کې شلو د بهرنیو چارو وزیرانو د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ناټو د سرمنشي په ګډون چې هغوی وینا وکړه، هغوی له اوربند څخه هرکلی وکړي او د اوربند باندې ټینګار وکړي. معنا دا چې دنیا هم اوربند غواړي او افغانان خو یې له پخوا غواړي. اوس زه فکر کوم چې په دغسې یو فرصت کې چې اوس موږ د مذاکراتو په جریان کې جنگ نه باید ډیر شوی وای. متاسفانه چې اوس جنگ ډیر شو، تلفات لوړ شو، او دا که هدف دا وي چې امتیاز ترلاسه شي خدای اشتباه ده، او که هدف دا وي چې خپل جنگیالیو ته مورال ورکړل شي چې د جګړې لیکي خوشی نه کی، زه فکر کوم دا بیا به اعتمادي د خپل سربازانو یا د جنگیالیو
نور بیا وای چې خبرې هم پم دې پلما اوګدی جوړجاړی ته ځان نه رسی چې هغه وخت راورسیږي چې ټول بهرني ځواکونه په یو څو میاشتو کې وځي، نو دوی به بیا د تشدد په کارولو، د زور په کارولو واک ترلاسه کړي. ستاسې معلومات څه دي؟ د دوی سیاسي مشران قومندانان هم دغسې واقع ده لري؟ بس نه
غواړم مخکې چې په دې خبرو باندې بحث وکړم، یو وړه کلمه مخکې عرض کوم، د هیئت چې سفیر تللی دی دا تقریبا د اطفال نه جوړ دی، ډېر کسان یې اطفال دي، موی اطفال بودو، کشران دي.
نه کشران یې بلله شي، مګر سپکاوی به نه کوو.
هغه په هر صورت هغه پرېږده، خوځون سره زه پېژنم، ښه سړی دی، مالیدلی دی، از ناست یم په هر صورت باندې دغه ډېره نمایندګي د ملت هم نه کړه، دوی چې دومره کلکه دعوا دي. یوه خبره خو دوهم ټکی خبره په دې کې ده، جنبش صاحب د افغانستان که شاله ډیره عمیقه ده، ډیره ژوره ده، که دغه اوس دغه امریکا وغواړي چې په افغانستان کې آرامی راشي، په افغانستان کې صلح راشي، ثبات کېږي. نو دا په تاسو پوره اعتماد
څنګه راته ویل شي؟ څنګه که طالب جګړه نه درې، امریکایي څنګه راوستلی
شي؟ زه به یو مثال درته وایم. پرون حقانی صاحب د دې سور خطوانه حقانی دوی ته خبر دوه، هغه په قطر کې ناست و، وشو کنه دا خبره دا د حکومت کله خواخه، حکومت جدا وجداد موسری کر کی دي، وشو کنه فرون دی باندېون نه خوشاول، خلی زاد ورته چې باندېون پرېږده، امر ته پرې خل کنه.
نه نه هغه خو یعنی تاسو سرچپه وایې، هغه خو په حکومت باندې ک زور ده، ک نفوذ ده، کار شی بوله په حکومت ده، په طالب باندې راته وایې.
ما ته خبره درته کوم، طالب حاضر دی، طالب را چومره مو معلومات لرو، چومره مو روابط ورسل لرو، طالبان د ته حاضر دی، طالبان د کارکا، طالبان په دو متعقین دی، طالبان دا سوی چې کدا سنی وی چې خدای مکړه نن ته ماته د صلح او د اوربند په خاطر مون رغلای، سبا شاته ته نور حالت وی، نور مشکلاتی ورسته، لکه اعلان شوی چې خارجان باید وزي، خارجان باید اعلان وکړي چې موږ قطعی حکومت دا سنی هغه ویزه د کابل اداره بوله، ما یو سړی وی چې زه زده په مسلمانای کې شک وینم ته لوټه دمه وي هغه یزي د کوپ په شکل به خنه پیغام ته
نو منطق هم دغه دی و بکه د دې پر چ وخت لګ پاتې دی په دغه برخه کې به ډیر نه پاتې خو منطق هم دغه دی چې یو بل سره نه منی او یو د بل په وړاندې د تشدد نه کار اخیستل کیږي په نتیجه کې افغانان وجل کیږي
بخنه وایم څو اشتربان د وانس د مور رابطه دغه داسې چې اصلا هم دوی په دغه په دور کم یا اوربند اصول باندې پوره معتقد نه دي د حکومت لوري په معتقد نه دی یا دوی خپل نظرات زدهونه کیږي خپل ما باندې کی هغه په یو خل دی خو یو قوي هيئت ناس یې اول تاخره دی د سره په هيئت ته جوړل بچول د هيئت هغه تکوین او اندازای چې هغه ته ګډه وډه کله هغه ته دوی خپل ما باندې کی نظرات مختلف دي دوی باید د خپل ما باندې کی نه خپل نظرات منسجم کړي متفقانه طالبانو ته پیش کړي په اخلاص د کار ان شاء الله
سیدی رمنن اخوازم صاحب راځي لاند اوس تیر شو خبرو ته ځینی ریپورتونه وو د خغلی عبد الله لخلی دوه خبری اژانسونو لکتر لګولی چې په دغه پروسیجری مسایل باندې طرز العمل باندې چې کوم اختلافونه او پغه کې حنفی فقه باندې هوکړه شوی د تشریعات کول شاول د خبره څومره سیده او دویم دغه هوکړه کې شوی وی څنګه و هوکړه ده
زه مخیر دی چې اجازه راکوي په یو لاس ثانیو کې زه صدیقی صاحب سره خو ما زنه پیژنم ما لومړی ځل غږ واورېدو اما دلته بحث د لویو د کشرو د مشر نه دی چې څوک څومره عمر لري دلته بحث د منطق دی بحث د استدلال دی موږ خپل استدلال کوو طالبان خپل استدلال کوي په هیڅ وجه باندې د حیات د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو غړی نشي پیدا کولای چې خلاف د بل حیات او د بل غړي نظر خبره وکړي ټول حیات منسجم منظم با دسپلینه با او موږ راغلي سولې ته یو سولې واړو احترام لرو متقابل احترام باندې باور لرو دا یو مسله او او د حیات د افغانستان فرهنګي تنوع قومي تنوع د مذاهب تنوع دا ننداري ته خیده او کاملا دلته کار کوي په ځینو مواردو کې چې دوه موارد پاتې وو په دغه یو موارد چې تاسو اشاره ورته وکړه زه ډېر جزئیات ته نه ځم اما په دې باندې یو څه پرمختګ شوی دی او تقریبا چې دا مسله حل و بولی ځکه چې د دواړو طرفونو عمومي ناسته نه ده شوې چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې موږ غوښتي و هماغه سي حل شوې ده اغاز منګ په وړاندیز باندې او اوس یو مسله بل پاتې
لګي روخانه کې چاوریدونکو ته معلومات وشي چې مشکل پدې و چې طالبان ویل چې بنسټ باید د پریکړو حنفي فقه وي الکتر موږ ته دغه اطلاعات راغلي او څنګه پریکړه وشو
په دې اړه اساسي قانون کاملا وضاحت لري او د مغه د اساسي قانون په مطابق باندې مغه
یعنی چې جعفری فقه به هم په اصول کې شامل وي
بله
او طالبانو دا ومنله
ما درته ویل چې نهایی فیصله اعلانو رسما چې د دوالو حیاتونو ترمنز ناسته وشي او په فیصله کې شامل شي تر اوسه موږ دغه مرحله ته ځکه نه یو رسیدلی چې موږ یو مورید بلان پاتې چې په غیبه باندې ناسته لرو چې دا مثلا حل شي بیا بلاغي ورسته د تماس دالو بحثونه البته په دې اړه دوام لري بیا بلاغي ورسته د دوالو طرفونو عمومي ناسته کې په عمومي ناسته کې به دا نهایی توافق کیږي بیا به په غیبه باندې ګډه مصاحبه خبري یا ګډه مصاحبه جوړيږي
ډیر من
اوسه مرحله ته مونږ
نه یا رسیدلی ښه یو دوه لاندې پښتني نور ملرم دوه غډونوال نه مهيله داده چې لاندې ځوابونه راته وایي صدیقی صاحب ستاسو معلومات دنه تاسو ول چې د طالبانو لنوي ویان خاغلی نعیم سره رابطه لري کې د دوی نه موریدلی یا نور معلومات دوی سوي د دوی ټینګار ولې په حنفي فقه باندې وو او ولې د جعفری فقه چې د ټولنې و برخه جوړی دای له پام غورځول غوښتل
جنبش صاحب خبره دا غږه چې په افغانستان کې په هر وخت کې تاسو ورودلی وي په ټول انتخاباتو کې یا رفرم دونه چې دي هر شي چې دي په اکثریت باندې خلک فیصله کو اکثریت ته باندې وړوي تو فکر وکړه چې په افغانستان کې موږ د سړي چې مو مخالف د جعفری فقی خبره ده دغه در تکل چې په اوچه چې هر دوی کې ورې جمهور انتخابي یا مشر زین انتخابي انتخابات کې په سلو کې تاسو خپل وایي چې 100% حنفي دي 100% جعفری دي خپل به دا سوال تاسو ته حل شي خپل
کوی خو کې یو مو وي خو حق خو باید وساتل شي نه د تا او تاریخوالي د کومولو یو لارداده چې د ټولو ته خپل حق ورکړي
نو دا ځکه هر چاته حق ورکاوي دا ځکه هر چاته حق ورکاوي خدای به تو ورته اوس ټول عمر دې خلکو حق به نه کوي کې دې چا کول ورکړي
یعنی فکر په افغانستان کې یو يهود پاتې دی فکر کوي هغه د افغان په توګه حق نه لري چې دا غو مذهب ته درناوي وشي کلتور
تاسو دا څه چې بعد په يهودیت هم فیصله وشي په بجوسیات هم وشي په هندو کې هم بعد هندوان په محکمه کې کې نه تاسو مطلب دا شی
او اساسي پښتنه دا ده چې ولې ټولې پریکړې باید د مذهب لمخې وشي دا هم د ولې د قانون لمخې ونشي
خو خبره دا غدا چې مومخ کې د توې چې حد اکثریت سای انتخابی وی چه اکثریت هر چوکی همو همه قابل اعتماد دی مغه ته رای ورکی په مغه باندې فیصله وشي او مغه باید خلق ته تشریح شي همغه باید خلق ومینی خلق باید ومینی
ډیره مننه او خوزم صاحب یو ورسته پښتنه مل تاسو نه داده ک معلومات را ترکه چې ویل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړ استاد زلمی خلیلزاد سیمیته درغله در رسیدله یا در رسیدون کړي تاسو بخپله راته وایس د په دغه پړاو کې د درتلو علت سو یعنی کومه داسې موضوع چې به خلیلزاد نشو غوڅیدله
خلیلزاد خو د ډاکټر زلمی خلیلزاد خو خپل سفر لري سیمیته او هغه د سفر مخه په چټ کې چکرې دی روخانه کړي چې دا به په اقتصادي او د سول نو وروسته فرصتونو په ځینو نور مسایل خبره کوي طبيعي ده چې دلته به دواړو حياتونو سره ګوري او ټاکل شوی چې بیگانه وخت دی راورسي تر اوسه موږ سره کوم رسمي تماس نه دی نیول شوی چې دی څه وخت د حيات دواړو حياتونو سره مجلس لري یا په جلا جلا ډول یا مشترک اما مهمه دا ده چې هغه مسله چې صدیقی صاحب ورته یاد وکړه هغه په دغه شکل نه ده دا معلومات درست نه دي په دا کوم اختلاف چې پیدا شوی دی د دې هغه اساس دا دی هر کله چې په مذاکراتو کې دلته په دوحه کې په مذاکراتو کې یو اختلافي دینی مسله پیدا کیږي هغه به د حنفی فقه لمخیال کیږي یعنی دا د نړۍ شپ افغانستان کې په محاکمو کې کوم فیصله کیږي یا څنګه کیږي د دې اغه اساس د فیصله او د اساس د مشکل دلته دی دلته اوس مدر تمخ کیږي چې دا مسله تقریبا د سیال شوې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی چې کوم ډول وړاندیز کړی وو زه امیدوارم چې دا نهایی شي او لږ وروسته رسمن اعلان شي
ډیره مننه فریدون خوزون صاحب چې تاسو له دوهین را سره وی عبد الودود صدیقی صاحب دغه راز له دوی نه وړاندې مشتاق رحیم صاحب او لال ګل لال صاحب خبرونه کې را سره ملمنو ټولو ته کور ودانه وایم د ازادي چپو کې د خبرونه بل برخه په دریجه بدل ظریف نظر سره هغه به ورسته ادامه کوي په تخنیکی برخه کې مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراکه کور ودانه وایم زه هم داوود جون بشم تربل خبرونه چې بیا اساسي چوپړ تر اعظم خدای پامانی در سره کوم په مخه موخه
دا چې پټول پښتنو د ځان نگران دی سمره خست افغانستان دی وی ګران دی سمره خست افغانستان دی شان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل توکړی پښتنو ظلمو پټکو کې بل پول دا خاورت کابل دا خاورت کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل کیگی دارنائی دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشانی دا گلنو چی پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پټولو پښتنو د ځان نگران دی سمره خسته افغانستان دی